اسلام‌آباد.
دلایز امنیتی تړون د غړیو هیوادونو د مشرانو لخوا له مخدرو موادو د افغانستان د پاکېدو غوښتنه، په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه نړیوالې جزایی محکمې ته راجع کېدل، د ایران او دریو اروپایي هیوادونو خبرې اترې. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. زه احمد الله چوال د امریکا غک په نننۍ خبرونه کې د نن وضعیت په خبرونه کې ستاسو کوربایم. مونږ په نننۍ خبرونه کې د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د کوکنارو د کرکیلې د زیاتېدو په اړه اندېښنو ته د طالبانو غبرګون، او په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو د تازه څرګندونو په اړه بحث کوو. په خبرونه کې راسره دوه قدرمن میلمانه د حکومتدارۍ د چارو شانون کې ښاغلی خان زمان مرخیل صاحب، او په پېښور کې د افغانستان په کونسلګرۍ کې د کډوالو د چارو پخوانی اتشه عبدالحمید جلیلی صاحب میلمانه دي. تاسو دواړو ته ستړي مشي ویم، په خیر رالی. مخکې له دې چې د میلمنو سره بحث پیل کړو، ستاسې پام د دې وخت مهم خبرونو ته راګرځو. د ډلهییز امنیتي تړون د غړیو هیوادونو مشرانو په قزاقستان کې د یوه داسې افغانستان غوښتنه کړې چې تروریزم او مخدره مواد پکې نه وي. یاد سازمان اعلان وکړ چې له جګړې، تروریزم او مخدرو موادو پاک سوله ییز افغانستان غوښتون کې دي. ځینې استخباراتي سرچینو ویلي چې طالبانو د افغانستان له شمال څخه درنې وسلې ایستلې. د دې مسالې له کابله ځینې هیوادونو اندېښنه ښودلې. دوی د قزاقستان په پلازمېنه استانه کې د یوې اعلامیې په تصویبولو د افغانستان لپاره د بشري مرستو د زیاتولو غوښتنه کړې، او ویلي دي چې د یو سوله ییز، خپلواک او متحد هیواد په توګه د افغانستان ملاتړ کوي. دوی همدارس د یو داسې ټول شموله حکومت د جوړېدو پر اهمیت ټینګار کړي چې د افغانستان د ټولنې د ټولو پرګنو په کې تفصیل شوی وي. د دوی په باور دا د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره یو کلیدي عنصر دی. په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه نړیوالې جزایی محکمې ته راجع شوی. چیلي، کوستاریکا، هسپانیې، فرانسې، لوکزمبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه د شرایطو خرابېدو او د افغانستان ښځو او نجونو بحراني وضعیت ته په کتو نړیوالې جزایی محکمې ته راجع کړې ده. د چیلي د بهرنیو چارو وزیر په خپله ویبپاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، یادو 15 نورو هیوادونو سره په ګډه د نړیوالې جزایی محکمې له څارنوالۍ غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر دوامدار او سیستماتیک نقص تمرکز وکړي. د ایران او دریو نورو اروپایي هیوادونو د خبرو اترو په درشل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر بخنه غواړم د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو پر پایلو بې باوري څرګنده کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې ټاکل شوی ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیار او د ایران جګپوړی مرکچي مجید تخت روانچی په جنیوا کې د بریتانیا، جرمنی او فرانسې له استازو سره وګوري. رویټرز د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې د جنیوا خبرې به تر ډیره د بیلابیلو نظریاتو د وړاندې کولو غونډه وي، چې تمرکز به د ایران د اتومي دوسیې په اړه د ټرمپ د احتمالي چلند پر متقابلو اندېښنو وي. له دې وړاندې په بیلابیلو راپورونو کې ویل شوي وو چې د ډانلډ ټرمپ په نوې اداره کې به د ایران پر وړاندې د اعظمي فشار سیاست دوام وکړي، او په ورته وخت کې له تهران سره د خبرو اترو احتمال هم موجود دی. بیا هم ستړي مشي. مونږ په نننۍ خبرونه کې د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د کوکنارو د کرکیلې د زیاتېدو په اړه د اندېښنو ته د طالبانو د غبرګون په اړه د خپل میلمه سره بحث کوو. د موضوع لپاره راسره ښاغلی خان زمان امرخیل صاحب میلمه دی. امرخیل صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی. امرخیل صاحب، تاسو زموږ غږ اورئ؟ امرخیل صاحب، دا څویم ځل دی چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د مخدره موادو د زیاتېدو په اړه څرګندونې کوي. ستاسې له نظره دغه څرګندونې تر څومره تر څو پورې سمې دي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لومړی سلامونه تاسې ته او همدغه سي د تلویزیون قدرمن لیدونکو اوریدونکو ته. ورسره سلام، په دې کې شک نشته چې دغه سرګندونې به چې د ملګرو ملتونو اداري کړي دي د افغانستان کې د مخدره موادو په اړه باندې تر ډېره حده پورې به دا سمې وي. دا ځکه چې که ستاسو په یاد وي، یو کال د مخه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر نړیوالو ته یادونه وکړه چې نړیوال له موږ سره هغه کړو ژمنو وفا ونه کړه، یعنی موږ په افغانستان کې کوکنار تقریبا له منځه ویوړل، خو نړیوال له موږ سره زموږ له لارې د خلکو سره بېرته مرسته نه ده کړې تر څو د خلکو ستونزې په دغه برخه کې حل شي. نو زما ګومان دا دی چې کېدای شي چې یو لوی لامل دا هم واوسي چې په افغانستان کې طالبانو د کوکنارو په وړاندې هغه مبارزه چې د په لومړیو ورځو کې، یعنې په 2023 کال په پیل کې په لومړۍ روبه کې خواري وکړه چې په افغانستان کې تقریبا کوکنار له منځه یوسي او د مخدره موادو مخنیوی وکړي. نو هغه به اوس چون چې دوی ګیله لري چې نړیوالو دوی سره مرسته نه ده کړې، نو تر ډېره کچه پورې به دغه رښتیاوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید او حتی قاچاق نور هیوادونو ځکه تولید کیږي، طبیعي ده چې هغه به نور هیوادونو ته هم قاچاق کیږي، نو دا به تر ډېرې کچې پورې سموي.
ښه، امر خیل صاحب، د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د کوکنارو د کرکیلې د زیاتېدو او د طالبانو منفي غبرګون چې هغه دغه خبره ردوي دوام لري، دا څویم ځل دی چې دا خبرې تبادله کیږي. ستاسو له نظره ولې طالبان دا خبره ردوي؟ که چېرته مثلا که خبره رښتیا هم دا وي چې دوی د نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کوي، خو بیا باید وښيي چې کوکنار زیاتېږي، خلک بل بدیل معیشت نه لري یا بل څه لامل دی، نو طالبان بیا ولې دا ردوي؟
ګوري که دوی دا ومني چې هو شته دی، نو د دوی حاکمیت واکمنتیا چې ده هغه تر سوال لاندې لوي، خو نه دوی به د دې دا کې چې په افغانستان کې سر تاسر شرق او غرب شمال جنوب په ټولو ساحو د افغانستان باندې دوی کاملا واکمن دي، او دوی هر هغه امر چې دوی د امیرالمؤمنین لخوا صادریږي هغه په ټول افغانستان کې پلي کیږي. نو کله چې د امیرالمؤمنین د دوی د امیرالمؤمنین فرمان صادر شوی دی، نو دوی امر کېدل په دوی باندې د دوی پر وینا باندې واجب ده. نو چې کله واجب ده، نو طبیعي ده چې دوی هیڅ کړه دا خبره نه کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کرکیلو یا د مخدره موادو د حالات او حوادث زیات شوي دي، نو دوی هیڅ کله دا خبره نه کوي. بل خبره دا هم ده چې مجرم اکثر وخت په اقرار په دی باندې نه کوي چې دوی د جرم تر سره کړی دی. نو دلته مشته لکه ځینې راپورونه دا ویلي دي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت د جنوب نه شمال ختیځ خواته انتقال شوی دی. نو دلته عوامل یا لاملونه ډېر زیات دي چې د دې تر شا څه لاملونه دي. ولې دوی یو لامل خو موږ تاسو په دې باندې خبره وکړو چې نړیوال له دوی سره مرسته ونه کړله، او هغه د دې لامل شو چې په افغانستان کې د مخدره موادو قاچاق او د هغې تولید او پروسس کېدل هغه زیات شوي دي. نو دا خو یو لامل و، نور لاملونه هم شته دي چې
بالکل. امر خیل صاحب، ما غوښتل چې په دغه موضوع باندې خبرې وکړم، ځکه ملګرو ملتونو د راپور له مخې د مخدره موادو یا د کوکنارو کرکیله له جنوب نه شمال شرق ولایتونو ته منتقل شوې ده. د دغه لامل نه چې تاسو ته اشاره وکړه، بر علاوه نور کوم لاملونه دي؟ ځینې خلک فکر کوي چې ځینې داخلي ابعاد هم لري دغه انتقال. ستاسو له نظره د دې لامل نور لاملونه څه دي؟
یو لامل خدا دی چې دوی په جنوب کې کاملا واکمن دي، او دوی کولی شي په جنوب کې د کوکنارو کرکیله له منځه ویسي، او په دا چې شمال شرق ته دغه پدیده انتقال شوه او هلته دوی وغوښتل چې دا له منځه ویسي، خو له بده مرغه چې دوی ونه شو کولی دغه له منځه ویسي، ځکه چې د محلي خلکو لخوا نه د سخت غبرګون سره مخ شول. نو دلته خو هلته دوی کولی شي چې د هغوی سره هم مبارزه وکړي، خو چون چې دوی د بدیل معیشت کومه ذریعه ورته نه درلودله چې هلته بدیل معیشت خلکو وړاندې کړلی شي او خلک د ستونزو، یعنې د اقتصادي ستونزو سره خلک مقابله وشي کولی، نو په همدې اساس باندې زه فکر کوم چې یو لامل هم دار چې دوی الته ډیر فشار په خلکو باندې را نه وسته لوي خوانه کوم تاسو ګورئ چې تو کمیز مسائل دی په افغانستان کې نو اوس داسې دا کیږي یا واقعیت دی دا چې په افغانستان کې پښتانه سر تا سر د افغانستان کې واکمن دي نو دوی په ځینې قومونو باندې زیات فشار نشي راوړلی نو په همدې اساس باندې دوی خپل واکمنتیا په جنوب کې وښودلې او دغه انتقال اخوا ته لاړه نو د اخوا خلکو باندې په همدې اساس باندې فشار دی نه راوړي ځکه چې هغوی ته بدیلي معیشت بیا نشي وړاندې کولی او نور لامونه کیدای شي دا اوسي چې د پخوانه هم هلته کیدای شي دغه اوسي د دې د پروسس کولو لپاره چې مخدره مواد دینه په لنډه باندې ترلاسه کړلی شي او بیا د تاجکستان او همدغسې نورو منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې دوی بیا اروپا او ځینې نورو هیوادونو ته د دغه انتقال په اسانه شکل باندې نشي کولی نو کېدای شي دا لامل هم اوسي.
ښه، امر خیل صاحب، د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي دي چې سږ کال د کوکنارو کرکیله د پروس کال په نسبت 10% زیاته شوې ده. ستاسې له نظره دغه فیصدي یا دغه زیاتوالی هم دومره دی او که چېرته هم دومره وي دومره زیاتېدل څومره د اندېښنې وړ دي؟
کېدای شي چې په دې کې خو لږه مبالغه هم شوي اوسي ځکه چې کله کله د ملګرو ملتونو دفتر هم هغه واقعي امار نشرتلی او سروې پهبه نشي کول ځکه سلګونه ستونزې هلته وجود لري او بل دار چې ځینې تمایلات دا هم وي چې د ملګرو ملتونو د دې لپاره چې خپل هغه دفترونه وشي ساتلی نو دوی نړیوال د داسې ارقام ښیي چې د نړیوالو توجه یا پام دې خواته جلب کړي چې نړیوال په دغه برخه کې دلته مرسته وشي کولی او دوی خپل دغه دفترونه وشي ساتلی نو زه فکر کوم چې دا هم یو لامل دی. یو لامل باندې موږ تاسې بله خبره ونه کړه چې یو لوی لامل دلته کته لامل پروت دی، هغه لامل دا دی چې که د 2022 کال د دغې راپور موږ تاسې وګورو، یو سی آی پی راپور موږ تاسې وګورو، نو هلته یو شی لیکل شوی و چې غربیان هغوی د دې علاقمن نه دي چې په افغانستان کې دي د کوکنارو کرکیله کاملا له منځه ولاړه شي. نو هغه ځکه چې هغوی هم هلته د ځینې دواګانو د جوړولو لپاره دغې ته اړتیا لري نو کېدای شي یو لامل دا هم اوسي چې نړیوالې مرستې دلته کمې شوي اوسي او په لوی لاس باندې مرستې کمې شوي تر څو پورې دلته تر یو کچې پورې کوکنار وکرل شي تر څو کاملا له منځه ولاړ نه شي.
امر خیل صاحب، تاسو خود کوکنارو په نورو اړخونو باندې خبرې وکړې، خود کوکنارو د کرکیلې یو اړخ دا دی چې دا چې په هغه ځایونو کې کرل کیږي هلته ځینې ستونزې هم را پیدا کیږي، مثلا خلک پرې روږدي کیږي او یو لوړ نور ټولنیز مسایل هم رامنځته کوي. ستاسې له نظره که چېرته د کوکنارو د کرکیلې زیاتېدل دوام وکړي دا به په دغه سیمو کې چې کرل کیږي کمې ټولنیزې یا امنیتي یا اقتصادي ستونزې یا فائدې دا به رامنځته کړي؟
پاتر اوسه پورې خو جناب ارچوال صاحب موږ تاسې په لاملونو باندې وغږېږو چې د لاملونو څه شی ولې زیات شوي دي، اوس به موږ تاسې په دې باندې وغږېږو چې د دې به اثرات څه شی واوسي.
بالکل،
هلته طبیعي ده موږ تاسې وکتل چې په د جمهوریت په دوران کې تقریبا د 3 میلیونه نه پورته خلک په افغانستان کې په مخدره موادو باندې روغ دي، چې دا ډېر یو لوی سلنه ولا چې افغانستان کې دغه یو بدبختي سر خلک مخو. نو طبیعي ده چې اصلا دقیقې سرویګانې مخکې هم د جمهوریت په وخت کې هم تر سره شوی ولي او په دې باندې فکر کوم چې ټول ماهرین او متخصصین په دې باندې قانع دي چې په کوم ځای کې چې کوکنار کرل کیږي کرکیله کیږي، یعنی زمینداران یا د ځمکوال څوک چې کری د هغوی ګټه یو سلنه وي او هغه څوک چې دې څخه ډیره ګټه ترلاسه کوي هغه قاچاقبر وي، په نظام په سیستم کې شامل مافیا خلک وي چې هغه ډیره ترلاسه کوي. نو ګټې دلته فقط د مافیایي خلکو لپاره ډیرې زیاتې دي، زمیندارو لپاره کمی دي، منتها كبديل معيشه ورته ووسي داس بديل معيشه چې د هغوی په خپل مشکل حل کول شي نو
مننه
په هغه
امر خل امر امر خل سبم دغه پوښتنه ته زرات للم تاسو ته وختي اشاره وکړه چې طالبان وای او دوی په خبرګون کې هم دا خبره کړې ده چې ملګرو ملتونو ورسره د کوکنارو د کرکلي په مخنیوي کې ژمنې کړې وي چې دوی به مرستې کوي خو دغه ژمنې ملګرو ملتونو نه دي پوره کړې. ستاسو له نظره تاسو بدیل معیشت ته اشاره وکړه، بدیل معیشت په افغانستان کې په تیرو 20 کلونو کې تقریبا هم هلته ورکول کېده، خو ډېر خلک فکر کوي چې دغه بدیل معیشت پروګرامونه ناکام دي. فکر کوي چې نړیواله ټولنه یا ملګري ملتونه په افغانستان کې د کوکنارو په مخنیوي کې هغه رنګ چې لازمه ده مرسته کولی شي؟
یعنی ملګری ملتونو کوم او تاسو ګورئ چې ډیر قوي او نړیواله اداره ده او دوی کوي غواړي په واقعي شکل باندې په افغانستان کې د بدیل معیشت ځنې برنامه پلي کړي، نو دوی ډیر ښه تجارب لري د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې دوی ډیر برنامه تر سره کړي دي. خو دلته بل اړخ ته موضوع دا دی چې بدیل معیشت کې مخپل طالبان په صحیح شکل باندې چې ډیره مداخله ونی کی نو په هغه صورت کې به دا په صحیح شکل باندې پلې شي، نو یو اړخیز نشي کېدلی. کملګي ملتونه هر څومره وغواړي چې دا په صحیح شکل باندې پلې کړي او بیرته د طالبانو مرسته او همکاري ورسره نو وسي، یعنی مرسته او همکاري خو نور لږه پرې چې فقط د دوی هغه مداخله نو وسي چې دوی خپل ځان ته پکې
ډیره مننه امر خیل صاحب. هیله ده چې تاسو سبه هم خبرې وکړو. ستاسو د معلومات نه ډیره مننه کوو. ستاسو د په مخه خی
ډیره
مننه.
با تمام امراض سرطانی یک مصرف گزاف می آید. خوشبختانه ما که مقایسه کردیم نسبت به کشورهای مساعی اینجا مصارفش خیلی کم هستند.
زموږ کمرې ته ځان خیي چې ګوندې د کورنۍ کوم غړی یې پر تلویزیون وویني او پوښتنې ته راشي.
که د یوې جلی د پاره د مندواری مناسب وخت کړل
کی. این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ساتلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
بیا هم ستړي مشي. قدرمنو لیدونکو، په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د پاکستان تازه پریکړه او د دغه پریکړې په اړه د ملګرو ملتونو د تازه څرګندونو په تړاو د خبرونې د قدرمل میلم سره خبرې کوو. زموږ سره د دې موضوع د بحث لپاره په پیښور کې د افغانستان په کونسلګرۍ کې د کډوالو د چارو په خوانی تشه ښاغلی عبدالحمید جلیلی صاحب میلمه دی. جلیلی صاحب، خبرونې ته بخیر رالی.
سلامونه اونې کې هلي تاسو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته.
جلیلی صاحب، د پاکستان حکومت تازه یو پریکړه کړې ده چې لدی وروسته به هغه افغان کډوال چې په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه ونه لري هغوی ته په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه نه ورکوي. تاسو دې ستونزې نه خبرې وي، د دې فیصلې نه خبرې وي؟
بله، هو د پاکستان د وزیر داخله د دسمبر میاشت ډیډلاین ټاکلی دی چې د دینه وروسته هغه کډوال چې په مهاجرین چې په اسلام آباد کې اوسیږي باید ځان سره یونیسی ولري. پرته د یونیسی هیڅ ډول مهاجرین نشي کولی چې هلته ژوند وکړي. یو خبره د یادونې وړ ده چې پخوا هم حتی په خیبر پختونخوا کې، په بلوچستان کې، همدارنګه په سند ایالت کې، په لاهور کې، په دې ټولو ځایانو کې یونیسی چې ده هغه لازمي شوې وه. خو د هغې نه وروسته بیا دغه موضوع به تر هغه اندازه پورې یا تطبیقېده یا نه تطبیقېده. خو اوس بعد دینه چې وروستني لاریونونه په اسلام آباد کې وشو او پاکستان حکومت یو تعداد افغانان په دې تورن کړل چې هغې په دغه لاریونونو کې ونډه درلودله او یو تعداد یې داسې تورن کړل چې په داخل د اسلام آباد کې هغې کریمینل کیسز یا جنایي جرمونه لرل او هغې د دغې لاریونونو نه استفاده وکوله. ترسو پوری چور او چپاول وکي. نو دغه انوسی دغه کړله لازم کړله چې باید افغانان په داخل د اسلام آباد کې د استوګنې لپاره انوسی ولري.
ښه، مننه جلیلی صاحب. لکه څنګه چې تاسو ورته وویل وته اشاره وکړه، د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې په اسلام آباد کې ځینې افغان کډوال د پخواني لومړي وزیر عمران خان د ګوند له طرفه چې کوم لاریونه پر لاره اچول شوي په هغوی کې نیولي. خو ملګرو ملتونو ویلي چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال قانون ته احترام لري. جلیلی صاحب، دغه اینوسی یا دغه اجازتنامه چې افغان کډوال د نور اسنادو بر علاوه باید د پاکستان د حکومت نه واخلي، ستاسو له نظره د یو افغان د پاره چې په پاکستان کې د کډوال په حساب باندې اوسیږي، هلته د اینوسی اغیستل څومره آسان کار دی، څومره شونی ده؟
دومره اندازې ته مشکل نه ده اینوسی دا اوس چې په څومره افغانان په هر بل ایریا کې، یعنی په هغه مناطقو کې چې هغه کلیوال مناطق دي یا ښاري مناطق دي، هلته اوسیږي. زیاد پولیسو خپل ادارات دي، خپلې تاڼې دي، د خطر دا هغه پراپرټۍ د لارې چې په کومې پراپرټۍ د لارې دی دا کور نیولې اوسیږي، د هغې د لارې یو تن پاکستانی د دې خلکو ضمانت کوي او هغه به په هغه منطقه کې یا خپل کور کې اوسیږي او یو پرچا هغه ته ورکول کیږي. که تاسو معلومه وي، د طالبانو حکومت هم په کابل کې د عام افغانانو یا کرینشنو د خاطر همدغه موضوع د پاکستاني کاپي کړې ده، او هر څوک چې په کوم کور کې اوسیږي باید د مربوطه حوزې نه په همدغه شکل باندې اینوسی واخلي او هلته په یو کور کې اوسیږي او کرایهدار اوسیږي.
خو جلیلی صاحب، موږ او تاسو ته معلوم دي چې په پاکستان کې چې افغان کډوال اوسیږي هلته د هغو ژوند ډېر سخت دی. هغه افغانان چې زیاتره اوس په اسلام آباد کې اوسیږي، دغه افغانان دي چې نور ملکونو ته د تلو اراده لري او په پاکستان کې یا په اسلام آباد کې هلته ویزې ته منتظر دي. د دغه رنګ افغانانو د پاره چلته صرف د ویزې په خاطر تلي یا ولته څوک نه پیژني، فکر نه کوي چې د اینوسی اغیستل به یو څه ستونزمن وي؟
یقینا مشکلات خو په دې اړوند باندې شته. یو تعداد داسې پاکستانی چارواکي چې په دغسې حالاتو کې چې هلته به یو تعداد افغانان په دغسې لاریونو کې تورن شي چې هغې په دغه لاریونو کې شامل دي، نو باید هغې هم محتاط شي او د پاغوندې په هغه شکل باندې اعتماد نه کوي. او دا یقیني خبره ده چې اسلام آباد تر پوښان باندې یو تعداد زیات هغه مهاجرین اوسیږي چې 2020 د اګست میاشتې د 15مې نه وروسته په داخل د افغانستان کې چې تحولات راغلي دلته راغلي دي او دلته اوسیږي. دا په یقینا یو څه مشکلات ولري، خو بیا هم دا په دې معنا ده چې دا نوې خبره نه ده. البته دا خبره پخوانۍ خبره ده.
ښه، جلیلی صاحب، دغه د پاکستان حکومت دغه ادعا چې دوی وایي چې هلته ځینې افغانان نیولي چې هغو د عمران خان د ګوند په لاریونونو کې ګډون کړی، او موږ او تاسو ته هلته افغانان معلوم دي چې د دغه شان کارونو جرأت ډېر په اسانۍ سره نه شي کولی، ستاسو د معلوماتو له مخې دا خبره څومره سمه ده چې افغانانو دې په دغسې لاریونونو کې او په ځانګړې توګه په اسلام آباد کې په لاریون کې ګډون کړی وي؟
یو خبره خدا ده چې افغانان مدني خلک دي، خصوصا مهاجرین مدني خلک دي. پاکستان کې په سیاسي کشمکش کې یا سیاسي موضوعاتو کې اکثرا دا بې طرفه پاتې شوي دي، او په دې معنی دا نه ده چې لکه څنګه چې ملګرو ملتو ویلي دي چې هغه به ځکه چې د کچه د سرویګانو په اساس منه چې خپل د پاکستان حکومت کړی ده ملګرو ملتو لخوا نه شوې ده، حتی په کریمینل کیسز کې او په دغه سي مسایلو کې ډیر کم دي. لیکن یو موضوع چې زه تاسو ته یادونه کوم، هغه دا ده چې نه یوازې پاکستان کې بلکې په ایران کې ځینې وختو کې افغانان د نورو مخو یا سیاسي دغو د خاطر هغه ځوانان او یا مجبور خلک د نورو سیاسي مخو د خاطر کله کله استعمال شوی چې هغه فردي عمل دی، لکه څنګه چې جرم فردي عمل دی. اپ دې معنا نه ده چې افغانان من حیث افغانان د یو ټولنه یا د دې تر شا یو منظمه د سیسه موجود وي چې هغه ولیږي. کوم یو افغان کوم ځوان دلته شوی کې دی شي د وخت د یا د خپل انډیوالانو یا د نورو د محیطي اثراتو په اساس منی هغه په لاریون کې ګډون کړی وي، خو لیکن هغه فردي عمل دی، فردي جرم دی. اپ دې معنا نه ده چې افغانانو ټول دغه نظر دی، خصوصا هغه د مهاجرینو دا نظر دی، او اکثریت مهاجرین دغه کار کول غواړي او په زور کول غواړي، نورال ته تخریب کول غواړي او په اسلام آباد کې غواړي کرمینل کیسز کوي، دا هیڅ منطقي نه ده.
جلیلی صاحب، تاسو ولته د افغانانو په منځ کې اوسېږئ، دی افغانانو د پاکستان دغه پریکړه ته څه ډول خبرګون ښودلې؟ اندېښمن دي خلک؟
یو موضوع چې زه تاسو ته یادونه وکم، افغانان د دغه سیمو موضوعاتو سره د پخوانه هم بلد دي. په 2010 کې تاسو ولیدل چې دغه سی یو موضوع خبره شو، بیا 2014 کې بیا د مهاجرینو د وستلو یو لړۍ خبره شو، تیر کال بیا د مهاجرینو د لړۍ خبره شو. ډیر ځل دغه سی مهاجرین چې مختلفو ځایونو کې وغوونی ول شو، په کراچۍ کې په زندان کې پریوتل، په لاهور کې همدارنګه، په اسلام آباد کې ونیول شو، کچه په علاقې باندې دلته اپریشنونه وشو. منظم ټول سمان افغانان په دغه موضوعات سره بلد زی، خو په هغه اندازې سره په هغه لیول سره چې دوی باید په دغه خبره جدي ونیسي، جدي نه نیسي، ځکه چې دلته سیاسي کشمکش څومره زیات چې خامخا دغه اثرات په افغانانو هم راځي.
جلیلی صاحب، په خو به چې افغانان د ستونزو سره مخ شو، افغان کډوال په پاکستان کې، هلته شوراګانې وي چې په هغه کې په پاکستان کې د میشتو افغانانو، د بیلابیلو سیمو کې د میشتو افغانانو استازي وو، دغه شوراګانو به په دغه مسایلو کې مداخله کوله او د ملګرو ملتونو د چارواکو سره او پاکستان حکومت سره کتل. اوس دا محل کوم یو چوکاټ شته چې افغانان خپل غږ پورته کړي او خپل شکایت وکړي په پاکستان کې؟
دوه موضوعات دي. یو هغه دي چې اکثریت د شوراګانې چې منظم وي، هغه په او یا چې د یونیسیار لخوانه او یا د کمشنری لخوانه جوړ شوی، یا په زمونږ په وخت کې زمونږ د تاسو لخوانه دغه شوی، هغه په هغه مناطقو کې وو چې هغه کیم په یو ځل په یو ځای کې مهاجرین اوسېدل. هلته به خپل ملکم لرو، د خپل مشرم لرو، دغه د مشرانو د لارو ټولو هغه مسایل حل کول. خو زیاتره مهاجرین تقریبا 40% 30% خلک مهاجرین یوازې په کیمپونو کې اوسېږي، نور ټول چې دی هغه په اربن ایریا کې اوسېږي. په اربن ایریا کې په کیلو او په خارونو کې لکه د نور خلکو غوندې خبره دی، هلته دوی منظم مشران نه لري او نه منظم داسې څوک شته دی، او نه منظم سیستم د حتی د پاکستان حکومت لخوا نه داسې منظم سیستم نشته دی. د کمشنری لخوا نه یو ځل هغه اقدام وکړ، خو په هغه کې دی بریالي نه شول. د یونیسیار لخوا نه نشته دی، او افغان حکومت هغه کومې اداري او چارواکي چې دی خو تقریبا په ډېر ضعیف حالت کې دي. نو په دې اساس باندې هغه مهاجرین چې دی هغه صدقه نه لري، مشران نه لري، لیکن منهیسي مجموع دغه مهاجرین چې دی د حالاتو نه، د پاکستان د کشمکش سره، د پاکستان کې سیاسي اختلافات سره دینه او تجربه لري، هغه خپل په دغه سیمه موضوعاتو کې د خپل مشرانو د خپل کورنۍ لوپانه وته اجازه نشته دی. او اکثریت چې منګل تریدل دغه مهاجرین په دغه سیمه موضوعاتو کې ډیر اکټیو نه دي.
ښه، جلیلی صاحب، اخیری پوښتنه کلن جواب راکړي. تاسو ویل چې دغه نور جوړښتونه خو ډیر فعال نه دي او زیاتره افغانان په خارونو کې اوسېږي. د پاکستان د افغانستان کنسولګری، د طالبانو کنسولګری چې په اسلام آباد کې ده، هغه په د پاکستان د اوسنۍ فیصله په اړه کوم خبرګون خوده دي؟
نا، لا تر اوسه پورې د پاکستان افغانستان کې چې کوم د پاکستان کې چې کوم د سفارت دی، هغه هیڅ ډول داسې غبرګون نه دی خودلې، او یوازې د یو تعداد مشرانو با شاید فردي او یا یونیسیار په دې ارتباط باندې غبرګون خو بیا هم زده خبره کومه چې د پاکستان حکومت د افغانستان حکومت وسنۍ ادارات چې دی په دې اړه باندې دومره اکټیف او دومره فعال نه دي.
ډیره زیاته مننه جلیلی صاحب ستاسو دراتګ نه، او چې دا چې تاسو زموږ خبرونه کې ګډون وکړه، مننه کو. تاسو خو واخو لري قدرمن اوریدونکو زموږ خبرونه هم دومره و. لدی وروسته از منګه بل خبرونه ستاسې غږ یا صدای شما خبرونه ده. په صدای شما خبرونه کې زمونږ همکاران ستاسو ټلیفونونو ته غوږ دی، هغه نشریږي. تاسو کولی شئ چې په هغه خبرونه کې خپل د سیمې ستونزې، مشکلات، د سترګو لیدلې حال یا نور څه که تاسو غواړئ چې د امریکا غږ د څپو د لارې خپاره کړئ، هغه نشریږي. نور اروانه خبرونه ستاسې خبرونه ده. زمونږ دوه محترم همکاران بدلته یې په سټوډیو کې، هیله ده چې تاسو دغه خبرونه ته ټلیفون وکړئ او خپلې ستونزې او مشکلات هلته مطرح کړئ. زمونږ هیله ده چې د امریکا غږ خبرونه په فیسبوک او په خواله رسنیو کې هم نشریږي، هغه ته هم غوږ کېدی، هغه واوري. ډیره مننه او خو وخت ولرئ.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز باید هم
احمد سیرجی هست.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع آمریکا.
نظر بر زندگی در آمریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای آمریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم با